سلامونه او خیر چاره د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغي عدلوي شلمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په سر کې لنډ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24,000,000 ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلی چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2,311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پرون په یوه غونډه کې بحث وشو. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 15 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1980 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کرام یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې نوموړی ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسید دي او نور خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. یونیسف پر روان کال کې د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به سباندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړيږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. د پخواني دولت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د لادرکه شویو ښځو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت د هیواد د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره یو طرحه جوړه کړې.
په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو اواز به هم وي.
د اړوند مسلمانو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې پر روان 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي نو دا ستونزه به دوامداره پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خورځواکۍ اخته ماشومان لپاره د روغتیایی او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد، کچیرته د تداوی شي به په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې وړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خورځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې، چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و، چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکو میاشتې یو غونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې پر افغانستان بحث تکینی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي، چې افغانستان به هم د باسونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول لمخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي، او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډه کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډه په اړه د ازادي رادیو پښتنې د دې رپورت تر جوړیدو پورې جواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي دا هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتري سره مرسته کوي. د ګاونډي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د پخوانی نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درکه شوی خزو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه سخته اندېښمنه ده. لدې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو هم د خزینه فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د ځنی خوځو او هاغوي د کورنیو د لادرکی پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی، د دغه قضیو د غراز د غزواکو او شفاف څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوي د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خوځو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوې دي. رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د دغه دفتر ویان دی لیستر وسیل پرون سشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته، او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټول نیول شوی خزي خوشی کړي. تیره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدی او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د خزینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه د تایید کړی چې دغه خزي د دوی لخوا نیول شوی یا د دوی په توقیف کې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. درنا خصوصي په هنتون یو شمیر محصلانو ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه ورسته لهغه شوی چې طالبانو د په هنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع شوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنی افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځانګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لورې دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینې دا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازې شاته انجونه و درول او ډیر به درو انجونه سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته ډیر به د الفاظ ویل شو او هیڅ د باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ما سره دغه چلن نشي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کلی دل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی به د ټولنیزو رسنیو کار ونکه په اړه لیکلي و چې ل عربي حجاب راته انجونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خو د دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره د دې چې موږ انتظار پریښو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حد د انجونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړې نه و چې انجونو
ځنګړی عربي حجابونه واغوندي. ل ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري د شاهزاده سرای د صرافانو ل کاری اتصاب روسه د افغانستان بانک یو چارواکي ویل هم دوی ته د صرافانو د ملي ټولنې له خوا رسمي شکایت نه دی سپارل شوی. پروند د سراپور نه خبر شول چې غنې د شاهزاده سرای صرافانو روستل دي چې د افغانستان مرکزی بانک د صرافانو د کار لپاره یو لړ نوي شرایط اعلان کړل، کاربندي پیل کړ. د افغانستان بانک د نورو مقرراتو ترڅنګ له صرافانو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو غوښتي دي چې باید 10 میلیونه افغانۍ مالی سرچینې ولري. د نویو مقرراتو له مخې د پولي خدماتو وړاندې کوونکو او صرافان باید 50 میلیونه د افغانستان بانک ته د مالی تضمین په توګه ورکړي چې د کاري جواز تر فسخه کې دورسته بیا دغه اندازه پیسې بیرته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي وویل دوی ممکن د صرافانو د کار بندیز په اړه نن چهارشنبه رسمي خبرګون وکړي. د طالبانو ریاست الوزرا او بخیر ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پرون په یو غونډه کې بحث وشو. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې د هغو ټانکرونو شمیر 1400 ته رسیږي چې له ایران څخه وارد شوي تیل پکې خرڅیږي او ډیری پر معیار برابر نه دي. ایران تیر میاشت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې به تر روانو دریو میاشتو پورې افغانستان ته تیل او ګاز صادروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دوی په مرسته ګڼو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي سکتور د فلج کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي د 2022 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. له بلې خوا د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي
د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اختکیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوی او 1400 شپې ثبت کړي چې لدې اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا او بعد د پیښو لامل د مړی شوی او په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقولي د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شوي روغتونونو لنیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 اته د روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي،
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخ ورستر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شوی او 1309 اتیا پیخ ثبت شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,322 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي، خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دواړو مشرانو پرون سره وکتل. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره و کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رویټرز خبري اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې څو نور راپورونه هم لرو چې اجمل ان به تاسو ته وړاندې کړي. همداراز د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتر کیرا یارمش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالي راغلې چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 میلادي کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی لواکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده، په وروستیو 3 میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سې شنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د وروستیو 3 میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي ویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت لاري بانکونو ته تحویل کړي چې ډیره برخه په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمیر بزګران وایي په داسې حال کې چې سکل وچکالی وزپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس په لارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکښې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمې جرابې اغوندي.
تاسو له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و ښځو کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالات یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایسټ وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلې چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تری تم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوې دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانه هدف ګرځولي، په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د ښځو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لکتر لږ شپک ښځینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا ښځینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپرې کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تیره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تری تم شوي دي.